Radio.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه. وسنن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1439 هجری لمریز کال د چنګاښ شپږمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 20 سره برابر ده. تاسو ته رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیل او په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر وایي په هلمند ولایت کې د څو ورځنیو جګړو په دوام بهرنیان ګرم بولي. وایي بهرنیان د دغه جګړې څخه د خپلو اراضو او اهدافو لپاره کار اخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز د افغانستان د انتخاباتو بهیر مثبت بللی دی. او عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پر تکرت خار شي وسلوالو مخالفینو نیولې د هیلیکوپټرو په ملتیا یرخل کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزي په هلمند کې د څو ورځنیو جګړو په دوام بهرنیان ګرم بللي. وایي بهرنیان د دغه جګړې څخه د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي. ولسمشر کرزي د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل چې بهرنیان همدا اوس په دې جګړه کې ښکیل دي. دغه سیمه ییزو مشرانو پرون د هلمند روانې جګړې په اړه له ولسمشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسي. بلخوا ولسمشر کرزي له کورنیو سره د مرستې غږ کړی چې د شمالي وزیرستان له جګړو څخه د افغانستان جنوبي سیمو ته کډوال شوي دي. ولسمشر کرزي پرون په یو راډیوي پیغام کې وویل چې اړوند دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې دغو بې ځایه شوو کسانو ته روغتیایي او نورې مرستې برابرې کړي. ولسمشر کرزي ویلي دغو کورنیو په خپله سیمه کې د امنیتي ستونزو له کبله د خوست ولایت ته پناه وړې او د خوست خلکو له هغو سره د ستایلو وړ مرستې کړي او میلمه پالنه یې کړي. هغه هیله وښوده چې د پکتیکا خلک هم له دغو بې ځایه شوو سره مرستې وکړي. ښاغلي کرزي وویل
زه پر ټولو هیوادوالو په تېره شتمنو او ملي سوداګرو ږغ کوم چې له دغو راغلو کډو کورنیو سره د مرستې په منظور په خپلو سیمو کې مرستې راټولې کړي او دغو کورنیو ته ورسوي.
ولسمشر کرزي دغه راز وویل چې په جلال آباد کې دغو بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو راټولول پیل شوي دي او د افغانستان د نورو سیمو خلک هم باید ورته اقدام وکړي. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پر تکرت خار چې وسلوالو مخالفینو نیولې د هلیکوپټر په ملتیا برید کړی. چارواکي وایي د هوایي ځواک هلیکوپټر په دا خار په پانتون په سټډیوم کې کېناستی چې د اسلام پالو ملیشو سره یې جګړه پیل کړه. د عراقي په نوم دولتي تلویزیون ویلي چې پوځي ځواکونو لسګونه د دوی په وینا تروریستان د تکرت په پانتون کې دننه وژلې. وایي دوی اوس دغه پانتون په خپل ولکه کې راوستي. دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په مشرۍ د غسوني وسلوالو د تکرت خار دوه ورځې وروسته له هغې ونیو چې د جون پر 10مه د عراق په شمال کې عملیات پیل کړل. دغه خار د اعدام شوي پخواني ولسمشر صدام حسین اصلي میرزای دی. له هغه وروسته د سوني ملیشو د عراق په شمال او لویدیځ کې نورې ډېرې برخې هم لاندې کړې. د فرانسې خبري اژانس وایي د جګړې د پیل راهیسې د تکرت عملیات هغه لومړني عملیات دي چې هلیکوپټرې په مستقیمه توګه د جګړې میدان ته د سرتیرو د انتقال لپاره کارول کېږي. بلخوا د عراق لومړي وزیر نوري المالکي ویلي دي د سوریا او عراق ترمنځ پوله کې پر اسلام پالو وسلوالو د سوریې د هوایي برید ملاتړ کوي. د پوځ او وسلوالو مخالفینو سرچینو ویلي چې دا برید په عراق کې دننه په سرحدي سیمه القائم باندې شوی. خو مالکي ویلي چې دا برید د سوریې په خاوره کې شوی. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم له القاعده څخه د بیلې شوې ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېرې برخې لاندې کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو ناڅافي سفر بغداد ته ورسېد او په عراقي مشرانو یې غږ وکړ چې د یاقیانو د عملیاتو په مقابل کې یو موټی اوسي. د کوسوو د انتخاباتي چارواکو لخوا پرون اعلان وشو چې دغه هواد روستوي پرلماني انتخاباتو نتایج منلې دي او د نوي حکومت د جوړېدو لپاره یې سربوله جل وټاکه. که د نن ورځې تر پایه له دې نتایجو سره هیڅ څوک مخالفت ونه کړي نو نوی پارلمان به د جولای تر 20مې پورې جوړ شي او کار به پیل کړي. صدر اعظم به بیا وروسته 15 ورځې وخت ولري چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې د پارلمان د 130 کرسیو اکثریت ملاتړ له ځان سره ولري. د لومړي وزیر هاشم تاچي ډیموکرات ګوند 10% رایو په ګټلو سره 130 خپلې کړي. د اپوزیسیون ګوند د کوسوو د ډیموکراتیک لیګ د پارلمان د 150 په ګټلو سره په دوهم کتار کې دی. یو بل ګوند د پارلمان 14 وګټلې او د کوسوو د راتلونکي کې لپاره د یووالي ګوند څلورم مقام واخیست او یولس څوکۍ ګټلی دي. د روسیې په دوهم لوی ښار سن پیټرزبورګ کې د یو داسې اسلامي ډلې چې فعالیت یې منع دی شپږ مشکوک غړي نیول شوي دي. په سن پیټرزبورګ کې د کایروف سیمه ییزه محکمه وایي د حزب التحریر څلور مشکوک غړي د چهارشنبې په ورځ مخکې تر دې چې محاکمه شي د پنځه څلوېښت ورځو لپاره بندیان شول. خبرونه د ازادي راډیو نه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. د دې خبرې مجلې په پاتې برخه کې مو دا رپورټونه او مطالب راټول کړي دي. د ولسمشر کرزي له هغه څرګندونو خبره و چې وایي د هلمند پر روانه جګړه کې بهرنیان لاس لري.
ملي اردو راپور کړی، پولیس راپور کړی، والی راپور کړی دی چې دا غوړ مرض په هلمند کې چې څه پېښ شوي دي په دې کې د خارجانو واضح لاس.
بلخبه له هلمند په ریپورت کې واوري چې د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په څو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته سخت مرګ ژوبله اوختي او لسمي څخه تېښتې تعال شوي دي. لدی مو هم خبره و چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د هلمند او سنگین په نورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو وروستۍ حمله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پلان شوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون له توشې سره به په سیمه ایز او نړیواله سطحه د دې هیواد سوداګریز او اقتصادي اعتبار لوړ شي. دا موضوع هم څېړو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اوریدلی شي. که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 هم اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 په همدې څپو تاسو د آشنا راډیو خپرونه هم اوریدلی شي. خو اوس ازادۍ راډیو ته وګورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د هلمند په روانه جګړه کې بهرنیان لاس لري او وایي همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنګیږي. د راپورټونو له مخې له تیرو شپږو ورځو راهیسې جګړې پیل شوې. لسګونه ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په هلمند ولایت کې روانه جګړه د جدي اندېښنې وړ بللې. فریوا ظاهر په اړه رپورټ راکوي.
په داس حال کې چې د هلمند په څو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان په دغو جګړو کې وژل شوي دي، افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو جګړو په طرحه کولو کې بهرنیان ښکیل بولي او وایي همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنګیږي. ولسمشر کرزی پرون د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال د هلمند جګړه په افغانستان کې د بهرنیانو د اهدافو لپاره یو وسیله بللې ده.
ملي اردو راپور کړی، پولیس راپور کړی، والی راپور کړی دا غوړ مرض په هلمند کې چې څه پېښ شوي دي په دې کې د خارجانو واضح لاس پردیانو جنګ راسره کول دونو دونو چونې په پېژي دي په پښتو په فارسي شک نه دي کلمه لاس اوس بول انسانانو بربادي. نو جنګ پردی دی د پردو اهداف لپاره، د پردو د اغراض لپاره.
ولسمشر کرزی له افغان طالبانو وغوښتل چې له پردیو سره له همکارۍ لاس واخلي، پر خپلو خلکو ورهمیږي او وینه تویونه بند کړي. د دغو دریو ولایتونو مشرانو پرون له ولسمشر کرزی سره د هلمند د جګړې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دغه اداره په هلمند کې د روانو عملیاتو له کبله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اندیشنه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په دغه اعلامیه کې ویلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو لوړه شمیره د اندیشنې وړ ده او د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره احتیاطي ګامونه واخلي. د یونما د معلوماتو له مخې له تیرې شنبې ورځې راهیسې یوازې په سنگین ولسوالۍ کې د وژل شوي ملکیانو شمیره لږ تر لږه 30 تنه ښودل شوی او وایي 50 ملکیان ټپیان دي. یونما دغه راز د هلمند په نورو ولسوالیو لکه کجکین وزاده موسقلا کې هم د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خبره کړې ده. روغتي کارکونکي، زیانمن کسان او عیني شاهدان تر ډیره د دغو وژنو اصلي عمل پر کورونو د هوانونو وشتل او د هغو ماينونو چاودنی یادوي چې په کورونو کې جوړ شوی دي. دوی د غرازوي دین کسان د جګړې د دوړو لورو ترمنځ د متقابل مرمۍ او پټسو وشل شوی دي. د افغان ځواکونو او وسوالو مخالفینو ترمنځ جګړه لتیری شمې رئیس دوام لري چې ډیر زیانونه په سنگین ولسوالۍ کې اوښته دي.
بلخوا د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې څخه تېښتې ته اړ شوي. د هلمند والي ویان د ازادۍ راډیو ته همداراز وویل چې د افغانستان حکومت د وروستیو جګړو له کبله له سلګونه بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې په پام کې نیولې. احمد تکلې په اړه رپورټ لري.
د هلمند والی ویان وایي چې د هلمند ولایت ټولې سیمې د دولت تر ادارې لاندې دي او وسلوالو مخالفینو کومه سیمه نه ده نیولې. عمر ځواک وایي افغان ځواکونو په نوزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شاتم بولي او سخت مرګ ژوبله یې ور اړولې. د نوموړي په وینا د هلمند په ټولو هغو ولسوالیو کې چې وسلوالو طالبانو حمله پرې کړې وي امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی او جګړې کمې شوې. د نوموړي په وینا وسلوال مخالفین اوس له سیمې تښتېدلي دي. د راپورونو له مخې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړوتي دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلي ځواک وویل ډېره برخه د خلک یا د ولسوالیو او ښارونو مرکزونو او یا د پراخو ډګونو لرونکو سیمو ته تښتېدلي دي. ځواک وایي د بې ځایه شویو کورنیو شمېر له 2000 اوړي.
د قومي مشرانو سره د ټولنیزو شورا سره د ټولو سره چې کوم معلومات راټول سول په دې اساس د یو معلومات په اساس باندې چې تر 2000 اضافه کورنۍ له دغه سیمې د جنگ د سیمې څخه د هغه ساحې ته تللې دي کومې ساحې چې امن دی په هغه کې امنیت یا دښتي منطقو خواته وتلې دي.
عمر ځواک وویل له بې ځایه شویو او د جګړې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره حکومت 15 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي. د هلمند والی محمد نعیم بلوچ د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د هلمند د جګړې قومنده د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د افسرانو په لاس کې ده. لازادی رادیو سره په خبرو کې د والی ویاند عمر ځواک په کونړ کې د مخپټو کسانو لخوا د طالب قومندانانو د اعدام په اړه راپورونه ته اشاره وکړه او ویل چې په هلمند کې هم افغان طالبانو ته ګواښ کیږي چې کله د جګړې میدان پریږدي نو به وژل شي.
مخکې له دې نه هم په هغه ولایتونو کې د سپې شو چې افغان طالبانو هغه قومندانان چې مخکښ قومندانان وو د دوی لخوا څخه په دار وخېجول شول. همدغه ځکه هم موجود دي او هغه کسان چې باید تمې ځکه وجنګيږي کچري ونه جنګيږي عقب نشینی وکي دوی د دې د خوانه وجل کیږي.
د هلمند والی ویان د دې ولایت په بیلا بیلو ولسوالیو کې په جګړو کې د 15 دیر شپ شاوخوا کې ملکی وګړو د مړینې او د څباندې څلويختو نورو د ټپي کې دوه خبر ورکړ.
د هلمند چارواکو ترغی مخکې د ولسمشر کرزی په څرګندونو کې مو واوریدل چې په هلمند کې په جګړه کې په مستقیمه توګه بهرنۍ ادارې او بهرنیان لاس لري. د افغانستان امنیتي چارواکي هم وایي چې د هلمند په سنگین او نورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو وروستۍ حمله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پلان شوی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو پرون په وګړه خبري غونډه کې ویل چې په دې حمله کې د پاکستاني پوځیانو په ګډون ډیر بهرنی وسلوال مخالفان شامل دي. لا کابل خان محمد سین پر ریپورت راکړي.
د افغانستان امنیتي مسؤلین وای په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو ډلیز فعالیتونه زکه ډیر شوي چې غواړي له نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته سپارل شوي سیمه بیرته ونیسي او دا ولایت نام نه کړي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د هلمند ولایت په وسلوالو مخالفینو کې پاکستانی پوځیان د ازبکستان اسلامي غورزنګ غړي او نور بهرني جنگیالي شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې د هلمند ولایت په سنگین نوزاد کجکی او موساکلا ولسوالیو کې وروستۍ حمله ډېرې جدي دي او ټولې په پاکستان کې پلان شوې دي.
اطلاعات استخباراتی است از نهادهای کشفی و استخباراتی ما مواصلت کرده تدریج
مکتل کشفی او استخباراتی دارون اطلاعات را رسیدلی او مکتر تحلیل او ارزونه اعلان دیدی د خیچ طالبان د پاکستانی پوځیانو ملاتړ لزان سره لري او دغه حمله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پلان شوی.
امنیتی چارواکی وای چې د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې لیوی ونې راهیسه د وسلوالو مخالفینو ډلیزي حمله پیل شوی چې اوس هم دوام لري. دوی وای وسلوال مخالفین په دې حملو کې لملکی کسانو نه د سپر پتوګه کار اخلي چې لدې لامل زرګونو کورنۍ د خپل سیمه پرې خودو ته اړې شوې دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی وای چې افغان ځواکونه پوره ورته لري او په هلمند ولایت کې ډېری سیمه په یوازې ځان له وسلوال مخالفینو پاکی کړي دي.
انمی ساحه در گذشته با حضور بیش از 15,000 قوای خارجی
دغه سیمه لدی وړاندې د 15,000 مجهز هوایی او ځمکنۍ او بهرنۍ ځواکونو له خاصاتل کیده. خو اوس ملی اردو او ملی پولیس توانیدلی چې لخپلو سنگرونو دفاع وکړي او مخالفینو ته درانه تلفات واړوي.
امنیتی مسئولین دا هم وای چې د هلمند په دې حملو کې تر اوسه 150 مخالفین وژل شوي او شاوخوا 100 تنه ټپیان شوي دي. دوی وای په دې ترس کې 13 ملی او محلي پولیس وژل شوي او د ملی وردو سلر ویشتو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
او سم یو ور بیا په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د څو ورځنیو جګړو په دوام بهرنیان ګرم بللی او وایي بهرنیان د دغه جګړې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی له کورنیو سره د مرستې غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان له جګړو څخه د افغانستان په جنوبي سیمو کې کډوال شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز د افغانستان د انتخاباتو بهیر مثبت بللی او په هغې کې د افغانانو د ګډون ستاینه کړې ده. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پر تکرت خار چې د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوی د هلیکوپټرو په ملتیا برید کړی. چارواکي وایي د هوایي ځواک هلیکوپټرې په هغه خار کې د پوهنتون په سټیډیوم کې کیناستي چې د اسلام پالو ملیشو سره یې جګړه پیل کړې. د عراق لومړی وزیر نوری المالکی وایي د سوریه او عراق ترمنځ پوله کې پر اسلام پالو وسلوالو د سوریې د هوایي برید ملاتړ کوي. او د کوسوو انتخاباتي چارواکو پرون د دغه هیواد د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتایج ومنل او د نوي حکومت د جوړېدو لپاره یې سربوله چل وټاکه. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. لویدیز ورځپاڼو مخبلي غنې مقالې چې د افغانستان په اړه خبرې کړې هغه د هلمند رواني جګړې ته ځانګړې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې ولده به واورو چې لویدیز ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
نړیوالو چاپی خبرونو د هلمند جګړې مسأله څېړلې ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي طالبان غواړي چې د هلمند په غوسی مو کې مسکلاندې کړي چې بهرني پوځیان ترې وتلې دي. ورسپانه د افغان او تلفي ځواکونو په وینا وایي چې د جګړې مرکز تر ډیره سنگین ولسوالي ده چې د هلمند په ختیځه څنډه کې پرته ده. تیر کال هم طالبانو پر سنگین پراخ عملیات پیل کړل. یو شمېر امنیتي پوستې یې ونیولې خو بیا بیرته افغان ځواکونو په شا کړل. د سنگین پر روانه جګړه کې ملکیانو ته درنه مرجوب لا وشتې ده. محمد رسول بارکزی د ولسوال مرستیال وایي چې یو شمېر ملکیان ماینونو وژلي او یو شمېر هم طالبانو په دې تور وژلي دي چې له حکومت سره همکار دي. د بارکزی په وینا شاوخوا 3000 کورنۍ مجبوري شوې دي چې د جګړې له ویرې خپل کورونه پرېږدي او لا هم کډي روانې دي. وال سټریټ جرنال وړاندې د محمد رسول بارکزی په وینا لیکي چې وسلوالو لومړی د ساروان کلا په سیمه پر امنیتي پوستو حمله وکړه. په دې سیمه کې ګڼ خلک ژوند کوي او د طالبانو د پوځي شورا د نوي نومول شوی مشر ابراهیم صدر پلرنۍ ټاټوبې دی. افغان چارواکي په دې باور دي چې ابراهیم صدر د پاکستان له استخباراتو سره نږدې اړیکې لري. د دې مولا عبدالقیوم ساکر پر ځای وروسته تر دې د طالبانو د پوځي شورا مشر وټاکل شو چې طالبان د انتخاباتو د لمړي پړاو په ګډوډولو کې پاتې راغلل. امنیسټي انټرنیشنل خبرونه بیا د هلمند جګړه د روان کال تر ټولو لوی جګړه بللې ده. دغه خبرونه هم د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په څیر د جګړې اصلي مرکز سنگین ولسوالي یادوي خو زیاتوي چې د سیمه د مخدر موادو د انتقال څلور لارې ده. امنیسټي انټرنیشنل بیا لیکي مخکې تر دې چې په 2003 میلادي کال کې برېټانیایي ځواکونه له دې سیمې ووزي په اوړي کې به یې سختې جګړې کولې او د ګرمۍ په 500 موسمونو کې 100 پوځیان پکې ووژل شول. خبرونه د سنگین د استوګنو په وینا لیکي وروسته تر دې چې په 2011 کال کې بهرنیو ځواکونو په سیمه کې پراخ عملیات ودرول تر هغه وروسته د رواني جګړې په څیر داسې سخته جګړه نه وشوه. په سنگین کې په روسیو کې د امریکایي پوځیانو یو وړه ډله وه خو دغه عسکر هم تیره میاشت له دې ولسوالي ووتل. امنیسټي انټرنیشنل په سیمه کې د افغان قمندانانو په وینا لیکي چې یاغیان غواړي له دې څخه ګټه پورته کړي چې افغان ځواکونه هوایي ځواک نه لري. د دغو قمندانانو په وینا د 900 او 0 ترمنځ طالبانو دغه جګړه پیل کړې ده او تر دې مخکې هلته د 10 ورځو په مخه غیر رسمي اوربند وو څو بزګران د غنمو او کوکنارو حاصلات واخلي.
اوس هم د انتخاباتو په اړه روانون اندرو تر ګرځو. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې له ټیم وغوښتل چې خپل انتخاباتي شکایتونه او انتقادونه د انتخاباتي ادارو په همکارۍ له قانوني لارې تعقیب کړي. د ښاغلي احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم یو لوړپوړي غړي احمد ضیا مسعود د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د خدمتګارانو سراسري شورا لخوا جوړ شوې غونډه کې د انتخاباتي ادارو د پریکړو په خلاف چلن له ملي ګټو سره پټه کاروباله. صفي الله ستانکزی په اړه ریپورت لري.
د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم یو لوړپوړي غړي احمد ضیا مسعود د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له غړو وغوښتل چې د انارشیزم او په هیواد کې د سمتي ستونزو او بې نظمیو د مخنیوي لپاره دي خپل انتخاباتي نیوکې له قانوني لارو تعقیب کړي. ښاغلی مسعود دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د خدمتګارانو سراسري شورا لخوا جوړې شوې غونډې کې وکړې او وی ویل باید د قانوني ادارو پریکړو ته چې بشپړ سیاسي مشروعیت لري درناوی وشي.
اصلاحات همگرایی خواهش
میکنیم که اگر انتقادات دارم دیوی اصلاحات او همپالنی لټیم غواړو کچیر نیوکی لري کچیر د انتخاباتو په بهیر کې کوم ستونزه ویني کچیر د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې کوم ستونزه ویني د مهربانی لمخې د خپل ټول نیوکی د قانوني ادارو لارې یعنی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لارې حل کړي چې په هیواد کې د انارشیزم بې نظمۍ او سمتي ستونزه رامنځته نشي. احمد ضیا مسعود په داسې حال کې دا غوښتنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې په درغلۍ تورن کړل او خپلې اړیکې ورسره وځنډولې. ورسره هغه چې عبدالله عبدالله د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونو باندې د بې باورۍ اعلان وکړ او خپلې اړیکې ورسره وځنډولې. ګڼ شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې مظاهرې پیل کړې چې لا هم دوام لري. خو د بدلون او دوام ټیم غړي احمد ضیا مسعود له مظاهرچیانو وغوښتل د سړکونو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې نه جوړوي او خپل غوښتنې د قانوني لارو چارو مطرح کړي.
بهتر است که همه انتقادات خود از طریق نهادهای قانونی به عمل بیارن.
خداد چې خپل نیوکی او قانوني لارو تعقیب کړي. مدني اعتراضونه په دې معنی نه دي چې مونږ لوی لارې او سړکونه وتړو. مدني اعتراضونه په دې معنی دي چې مونږ خپل غوښتنې اړوندو ادارو ته وړاندې کړو. خغلی مسعود همدارس د عبدالله عبدالله پر ټیم غږ وکړ چې د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم سره په همکارۍ د تاوتریخوالي فرهنګ لمنځه یوسي. د جمهوریت ریاست دویم دور انتخابات د جوزا په څلور ویشتمه وشول چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د چارواکو په خبره ابتدایي نتیجې د سرطان په 11مه او وروستۍ هغه به د همدې میاشت په 1 دېرشمه اعلانېږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون له توشې سره به په سیمایزه او نړیواله سطحه د دې هیواد سوداګریز او اقتصادي اعتبار لوړ شي. د دې وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره په افغانستان کې پانګونه او سالمه اقتصادي سیالي هم زیاتېږي. نسیم شفق یې په اړه له کابل جزئیات راکړي.
د افغانستان مالی وزارت او په دې هیواد کې د خصوصي بانکونو ټولنې د جمهور رئیس کرزی لخوا د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د توشیح هرکلی وکړ او دا یې په دې هیواد کې د اقتصادي او بانکي پیاوړتیا لپاره مهم اقدام وباله. د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون په توشیح کېدو سره افغانستان په نړیواله سطحه خپل یو مهم ژمنه عملی کړه. د خاغلی جیلانی په خبره د پیسو د سپینولو د منی قانون لسیمه او نړۍ سره د افغانستان سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پیوړی کوي.
دا قانون کولی شي چې د افغانستان د بانکونو او نړیوالو بانکونو ترمنځ روابط تقویه کړي او زموږ ټول په مالی نظام باندې مثبت تاثیر لري، په اقتصاد باندې هم مثبت تاثیر لري. هغه ستونزې چې په مالی برخه کې زموږ بانکونو سره مخامخ دي
د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د ولسی جرګې لخوا له تصویب وروسته د سه شنبه په ورځ مشرانو جرګې تایید او ولسمشر کرزی هم د چهار شنبه په ورځ توشیح کړ. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې دغه هیواد د توکیو په کانفرنس کې ژمنه کړې و چې د پیسو د سپینولو د منی قانون به نافذوي. د دې قانون لمخې څوک نشي کولای چې د نشې توکیو او انسانانو د قاچاق، اختلاس، رشوت او نورو غیر قانوني لارو څخه ترلاسه شوی پیسې بانکونو ته ولیږي او بیرته د سپینو یا قانوني پیسو په توګه ترلاسه کړي. د افغانستان د خصوصي بانکونو د ټولنې رئیس خلیل صدیق هم وایي چې د دې قانون له توشې سره افغانستان د نړیوالو بانکونو په تورلست کې له احتمالي شاملېدونه وژغورل شو. د سرګند کړه چې له دې سره د افغانستان د بانکونو راکړه ورکړه هم له نړیوالو بانکونو سره پیوړی کیږي.
دا واقعا یو مهم ګام دی. اول دا یو اعتماد افغانستان په حق راو، یعنی خلک اوس مطمئن شي چې افغانستان به انشاء الله دا تور لسته بنځي. نو په دې اساس دلته به اعتماد راځي، تاجر سرمایه گذاران دا اعتماد اوري چې موږ کولی شو خپل قانوني پیسې د وارداتو دپاره انتقال کړو د بانکي سیستم له خوا. ډېر به اهمیت کم دی.
اقتصادي څېړونکي هم د پیسو د سپینولو د منی قانون د تصویب او توشیه په برخه کې د ملي شورا او ولسمشر کرزي چټک عمل ستایي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جماعت داوا په نوم ټولنه چې په پاکستان کې فعالیت کوي و تروریستي ډله وبلله، له دې سره به د امریکا له اصولو سره سم د دغه ټولنې ټول شتمنۍ کنګل شي. جماعت داوا خپل ځان یو خیریه ټولنه بولي، خو تر ډیره د لشکري طیبه ډلې اړوند یو همدا سازمان په سترګه ورته کتل کیږي. فریبا ظاهر پاړه نور جزئیات تروري.
پاکستان میشته لشکره طیبه ډله په هند کې د یو شمیر بریدونو په طرحه کولو تورن ده. په دغو بریدونو کې په 2008 کال کې د ممبئی برید هم شامل دی چې 168 کسان پکښ ووژل سو. جماعت الدعوا داسې مهال د امریکا لخوا تروریستي ډله وبلل سو چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، او بلخوا پاکستان او هندي سیاله پر کابل د نفوذ په تړاو له یو بل سره مقابله کوي. رویټرز خبري اژانس د داسې ویرو راپور ورکوي چې د دغو دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ مقابله وی علنی لانجې ونوړي. دغه دوړ هیوادونو له بریتانیا څخه تر خپلواکۍ اخیستلو وروسته درې ځله په خپلو کې جګړه کړې ده. د رویټرز په راپور کې راغلي چې پاکستان په تاریخ کې د لشکره طیبه په څیر ډلې په هند کې د پټو یا نامعلومو بریتونو په ترسره کولو کې کارولې دي. دا هغه څه دي چې د پاکستان اوسنی حکومت یې د بیا نه تکرار ژمنه کړې ده. په تور لیست کې د جماعت الدعوا ټولنې له شاملېدو سره د امریکا ټول ادارې او وګړي له دغه سازمان سره د معاملې له ترسره کولو منع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2008 کال په دسمبر کې دوی لشکره طیبه یو بهرنی تروریستي ډله نومولې وه. له هغه وخت را په دې خوا لشکره طیبه ډلې په پرله پسې ډول خپل نوم بدل کړی او په دې ډول یې د بندیزونو د مخنیوي هڅه کړې ده. په دغه اعلامیه کې راغلي چې لشکره طیبه جماعت الدعوا د یوه عمده سازمان په توګه رامنځته کړ، او ادعا کوي چې هغه د اسلام سیاست او ټولنیزو کارونو لپاره موعظه کوي. د امریکا د خزانه وزارت په جلا توګه اعلان کړی چې دوی د لشکره طیبه دوه مشران نذیر احمد چودري او محمد حسین ګیل نړیوال تروریستان نومولې دي، او پر هغوی یې اقتصادي بندیزونه لګولي. خو د جماعت الدعوا یو ویان یحیی مجاهد دا داوی رد کړی دی. هغه رویټرز ته ویلي چې سازمان د پاکستان د خلکو لپاره خیریه چارې ترسره کوي، او زیاتوي چې دوی له لشکره طیبه او تروریزم سره هیڅ تړاو نه لري. مجاهد ویلي چې له وړاندې د لاهور د محکمې او د پاکستان د سترې محکمې لخوا د چارو سپیناوی سوی دی. له همدې کبله وایي د امریکا دا پریکړه دوی ته مهمه نه ده. مجاهد دغه راز د پاکستان د حکومت لخوا هغو هڅو ته اشاره وکړه چې په 2008 کال کې د ممبئی تر بریدونو وروسته د جماعت د څو مشرانو د تعقیب او د دې سازمان د بندولو په اړه کړې وه، خو د پاکستان محاکمو دا ډول اقدامات رد کړل. متحده ایالاتو په 2012 کال کې د هرو هغه معلومات پر اساس $10 میلیون انعام شوی و چې د لشکر طیبه د مالی مرسته کوونکي حفیظ سعید ته نیول کېدو سره یې مرسته کوله. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې ویلي و چې جماعت داوا د لشکر طیبه یو عمده ډله ده، او پاکستانی چارواکو د ځپلو ژمنه کړې وه، خو دغې ډلې په خلاص لاس په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړ.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د ژوند رنگونو پروګرام ته مخکې لیدې چې سلطان محمد سروار بل خبري مجله درته وړاندې کړي. په موکې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
نو مې نعمت د لوګر ولایت د چرسیا د قانوني مالداري دواړه کوونو
د قانوني کې ګټ ډیره د مالداري کې
د قانوني کار په اسوده د پیاسان
چې کریته
پیاس کړل غنم دی گازارې دی رومیان دی هر څوم کوي ټرماټر را بالا او نو د مالداري کار چې دا خپل مزدور سره وان سره دومره مشکل دی چې ماشوم به خو به مونږ خپل استری استومانه بس
کته وخت ویل چې رما پیې پر دښتو کې د شپېلې هم سره وه
شپېلې خو ولې نه چې سړی شاو پښتراسي وایي ولې نه هرڅو وایي
بیا څنګه د لاندې هم سره وایي
ولې نه غره کې خو باید سره لاندې ځکه چې پتنګې څوک نه وزان سره وان یو میګي رواني بس نور ځای تلاندې به وای بل څه به وکی
خو به لاندې ورته وایي اوس
جانانا تور پر چلایا لال کا جانانا تور چلایا لال کا وای 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 سمونگ کڑستا سکلی تا در جن کرانا خوالا در زما یارا تالا در زما دی جگو گروپ سرو راشا دا ٹیٹی لاری بلتا ننی والی دین آئے لمل غما دا سشندے و کشندے یا لونگین دا وزبکم اخوات زینہ